امریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای امریکا.
او دا دی اوس به خبرونه واوري. افغان چارواکو ویل چې یو ځانمرګ بمچون کې د کندهار په ولایت کې د جمهوری سامیت کرزی د ترزوی حشمت کرزی وژلی دی. حشمت کرزی چې د جمهوری ریاست یو کاندید اشرف غنی یو سراکار هم وو، د اختر مبارکۍ لپاره خلک کور ته وتلل. په دې خلکو کې یو ځانمرګ چې بم یې ورسره تیر کړی وو، د هغه سره د روغبړ په مهال بم وچاوه. جمهور رئیس کرزی په یوه لیکل شوي بیانیه کې ویل دي چې د ده کورنۍ هم د نورو افغانانو په شان د شخړو او جګړو څخه چې هره ورځ پکې وژل کیږي خوندي نه ده، او لکه نور افغانان چې هره ورځ د تروریستانو د حملو هدف دی، زموږ کورنۍ هم کومه استثنا نه ده، او لکه نور افغانان زموږ کورنۍ هم باید هغه وزغمي. په دې اړه چې دا حمله چا کړې ده هیچا څه نه دي ویلي. د کندهار د والي نه تاخ د واخان مینهپال وویل چې یو ځانمرګ بم په خپل لنګوټه کې پټ کړی وو، هغه د اختر مبارکۍ لپاره راغی، بم یې وچاوه. حشمت خلیل کرزی وواژه او یو بل ملکي کس یې زخمي کړ. حشمت کرزی ته په کندهار کې د قدرت د پرتله کوونکي په توګه کتل کېده، او د جمهوری ریاست د یو کاندید اشرف غنی انتخاباتي مبارزه یې پر مخ بیوله. غنی په ټویټر کې لیکلی دي چې د ده د دغه سراکار مرګ به افغانان د دوی د دښمنانو په مقابل کې سره یو موټی کړي. هغه ویل دي چې موږ به د افغانستان د دښمنانو د بې غیرتو اعمالو په مقابل کې تسلیم نه سو. د هر افغان وژنه موږ ته دا راښیي چې موږ باید متحد اوسو چې په ستونزو او مشکلاتو باندې بریالي سو. په ننګرهار کې چارواکو ویل دي چې په سلګونو طالبانو د حصارک پر ولسوالۍ حمله کړې چې په کې شپېته وسلوال طالبان او شپږ افغان عسکر وژل شوي دي. د ننګرهار د والي ویاند احمد ضیا عبدالضیا امریکا غږ ته وویل چې طالبانو د سه شنبې په ورځ پر دغې ولسوالۍ ډله ییز بریدونه وکړل او مازدیګر پای ته ورسېدل. ښاغلي عبدالضیا وویل چې په دې بریدونو کې اته افغان امنیتي عسکر ژوبل شوي هم دي. د ادعا وکړه چې په وژل شوو طالبانو کې ځینې بهرني جنګیالي هم شامل وو. د ولسي خلکو د تلفاتو راپورونه هم ورکړل شوي دي، خو دقیق ارقام یې نشته. حصارک په ننګرهار کې یو مهم ولسوالي ده چې لوګر او ننګرهار سره نښلوي. د اسرائیل د جنگي الوتکو او ټانکونو په بریدونو کې لږ تر لږه شپږ ویشت کسه د غزې په ترانګ کې وژل شوي دي. اسرائیلي ځواکونه خپلو دغو بریدونو ته په داسې حال کې دوام ورکوي چې د اسرائیلو لومړي وزیر بنجامین نتانیاهو خبرداری ورکړی و چې دا بریدونه تر زیات وخت پورې دوام کولی شي. د فلسطین روغتیایي چارواکو وویل چې د سه شنبې تر ورځې پورې د وژل شوو کسانو ټول شمېر یوولسو تنو ته رسېدلی وو. په وژل شوو کسانو کې زیاتره ملکي خلک شامل دي. دا بریدونه فقط څو ساعته وروسته له هغه پیل شول چې د اسرائیلو صدر اعظم بنجامین نتانیاهو په یوه تلویزیوني وینا کې خپلو خلکو ته وویل چې د حماس په مقابل کې اوږدمهالې نظامي جګړې ته دي ځانونه چمتو کړي. روسیه او د امریکا متحده ایالاتو د سړې جګړې د وخت د ضروري وسلو د ازموینو د بندولو د تړون له مخې تقریبا 2500 ضروري توغندي له منځه وړي دي، مګر ماسکو یو کال مخکې ویلي و چې هغه به شاید نور د دې تړون مراعات ونه کړي، ځکه چې واشنگټن تور ورباندې لګوي چې د تړون څخه سرغړونه کوي. امریکا په روسیه باندې دا تور لګولی دي چې هغه هیواد په 2008 کال کې د مځکې څخه واریدونکي د 1500 څخه تر 5500 پورې کروز توغندي چې د 1989 کال په تړون کې ازمویل منع شوي وو ازمویلي دي. د امریکا جمهور رئیس براک اوباما د دوشنبې په ورځ د دې مسلې په اړه د روسیې جمهور رئیس ولادیمیر پوتین ته یو لیک استولی دی. امریکا دا مسله ډېر جدي بللې او د سپینې ماڼۍ نه تاخ یاش ارنس پرون د سه شنبې په ورځ وویل چې د امریکا د شکایت په مقابل کې د روسیې جواب د ډاډ وړ نه و. ارنس وویل امریکا غواړي د دې مسلې په اړه په روسیې باندې فشار واچوي، ځکه چې امریکا په دې باور لري چې د دې تړون مراعات کول د امریکا د امنیت په ګټه دي. هغه نه دېرش کلن ډاکټر چې په سیرالیون کې یې د ایبولا د ناروغۍ د خپرېدو د مخنیوي لپاره مبارزه کوله په دې ناروغۍ مړ شوی دی. د سیرالیون د طبي چارو یو لوړپوړي مامور ویل چې دغه ډاکټر چې عمر خان نومېده پرون د سه شنبې په ورځ مړ شو. عمر خان څه کم یوه اونۍ وروسته له هغه مړ شو چې طبي معاینات وښودل چې هغه هم د ایبولا د ناروغۍ وایروس لري. دا او د دې ساعت خبرونه.